رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د 1999 کال د جدید میاشتې 15 ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 15 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغان طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلی دی چې هیڅ کله د روسیې د پاره کار نه دی کړی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن وویل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په تلیفون کې غږیدلی او دننه په ترکیې کې د سرحد په غاړه د مسعود زون په حق له ورسره خبرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د کابل اوسیدونکو وایي چې نظامي او امنیتي ودانۍ باید د ولسي ځایونو څخه لرې یوړل سي.
چنور موږ ته جنت غواړي، موږ ته صبر غواړي، موږ له تاسې نه دا غواړو چې دا نظامي کیمپونه دا د لرې کې دولې نور موږ ولې د افغانانو په دې باندې بار بار تجربه کوي چې دوی څومره مري.
د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت علمای اسلام مشر وایي چې افغان طالبان دې د افغان حکومت سره سوله وکړي.
نو زموږ خپله رایه دا ده چې داخلي امن لپاره داخلي مذاکرات هم ضروري دي.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د مولانا فضل الرحمن سره د امریکا ژغ آشنا رادیو ځانګړې مرکه حمله رو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او زه شافیه سردار تستو وایو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. افغان طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. د طالبانو یو چارواکی ویلي دي چې معلومه نه ده چې د زلمی خلیلزاد سره به خبرې چیرته او کله وشي. دا مسله هغه وخت مطرح شوه چې طالبانو په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت سره د خبرو نه ډډه وکړه او په خپل خوخه په سعودي کې غونډه لغوه کړه او وی ویل چې غونډه په قطر کې کیږي. بل پلو زلمی خلیزاد نن په چین کې خپل سفر پای ته رسولی او کابل ته رسیدلی دی. د جمهور رئیس غنی او نورو چارواکو سره ګوري. خلیزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د چینایي چارواکو سره یې خبرې ګټورې وي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییز ملاتړ چې ټول افغانان پکې شامل وي غږیدلی دی او ډاډ یې ورکړی دی چې افغانستان نور هیڅکله د دهشتګرو د امن ځای نه شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان د جماعت علمای اسلام د مشر د تازه څرګندونو هرکلی وکړ. مولانا فضل رحمان د امریکا ژغ سره په مرکه کې په طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي.
او افغانستان طالبان دی جنگ خو دوی هم دلته خپل حکومت سره ده، نو هغوی سره داخلي سوله هم دغور اهمیت لري لکه څومره چې امریکې سره دوی په نظر کې دا خبر اهمیت لري.
محمد عمر داودزی د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن خبریالانو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د سولې په ارتباط داسې خبره کړې ده. عمر داودزی ویلي مولانا فضل الرحمن چې پخوا یې د جګړې او جهاد خبره کوله، دا ځل یې د سولې له فرهنګه ژغېدلی او دا دریځ یې د قدر وړ دی. ښاغلي داودزی د پاکستان له نورو سیاسي، مذهبي او ملي شخصیتونو څخه هم وغوښتل چې د نوموړي لار تعقیب او عملي کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دی چې هیڅ کله د روسیې د پاره کار نه دی کړی. ترامپ دا څرګندونه د هغو خبري رپورټونو نه څو ورځې وروسته کړې ده چې وایي ښایي ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملګرتوب ولري. ترامپ د دوشنبه په ورځ خبریالانو سره خبرو کې د نیویارک ټایمز رپورټ رد کړی دی. د نیویارک ټایمز د جمعې د ورځې په ګڼه کې لیکل شوي دي چې اف بی آی په دې باره کې تحقیق شروع کړی دی چې دا معلومه کړي چې آیا ترامپ د روسیې د جاسوس په حیث کار کاوه چې د 2018 کال د مې په میاشت کې د اف بی آی رئیس جیمز کومی د کاره برطرف کړ.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سیشن په ورځ وویل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره یې په تلیفون کې غږیدلی او د نن په ترکیه کې د سرحد په غاړه د مسؤوم زون په حق لای ورسره خبرې کړې دي. ترامپ چې تیره میاشت د سوریې د شمال ختیځ برخې څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان کړی دی، د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې د مسؤوم زون خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي بیان کړي.
جنوبی کوریا د خپل نظامی پالیسۍ په نوې سند کې د دښمن کلمه چې شمالي کوریا ته استعمالوله نه ده لیکلې. دا د جمهور رئیس مون جی اون ابتکار ښیي چې د پیونگ یانگ دفاع حاصله کړه. د دفاع وزارت په 2018 کال کې د هغه وخت رئیس په ویناګانو کې شمالي کوریا ته د دښمن خطاب کاوه چې د جنوبی کوریا 50 تنه د هغو کسانو په بدل کې د هغو حملو په بدل کې وژل شول چې ملامتي په پیونگ یانگ اچول شوی و. د 2018 کال په سند کې د دښمن د ټاپې نشټواله چې نن د سیشن به پورس خبر شوه دی، احتمال لري چې په جنوبی کوریا کې هغه محافظه کاران په قار کې چې وایي د کیم جونګ اون د رژیم سره د روابطو د خکېدو لپاره د جمهور رئیس مون هسه د جنوبی کوریا دفاع به سکه کوي.
خبرونه ته دوام ورکوو. جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دې غور کوي چې د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره چې بودیجه واخلي استراري حالت کړي، خو دې ته انتظار دی چې د محافظه‌کارانو په عکس العمل پوه سي. د دې خبر تفصیل زامن مومن ولي.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره کړي وه. په داسې حال کې چې د کانګرس ډیموکرات غړي د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي، جمهور رئیس ترامپ په دې فکر کوي چې د بودیجې د ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي. د امریکا جمهور رئیس انویل
زه یې د اعلان لپاره بشپړ قانوني واک لرم، خو نه غواړم چې دا کار وکړم ځکه دا ډیر ساده کار دی.
یو شمیر جمهوري غوښتونکي سناتوران په دې باور دي چې د حکومت د پرانستلو یوازنۍ لار د اضطراري حالات اعلانول دي، خو ډیموکراتانو د اضطراري حالات له اعلانولو سره مخالفت کړی دی. مبصرین وایي جمهور رئیسان د اضطراري حالات د اعلانولو ډیر صلاحیت لري.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د برتانیې پارلمان د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو طرح ته نن رای ورکوي. په دې طرح باندې د برتانیې حکومت او اروپایي ټولنې صلاح کړې ده، خو د پارلمان وکیلان د دې پریکړې له مادو سره موافق نه دي. ځینو وکیلانو ویلي دي چې دویم واري د ریفرنډم وشي، خو ځینو نورو بیا ویلي دي چې د صدر اعظم می د حکومت نه دي دغه واک او اختیار واخیستل شي او د چارو مسؤلیت د پارلمان ته وسپارل شي. د اسرایلو صدر اعظم له ایران نه غوښتي دي چې د سوریې نه ووځي. بنیامین نتانیاهو د اسرائیلو د پوځ د لوی درستیز د معرفي کولو په مراسمو کې ویلي دي چې دوی به په سیمه کې له ویرې پرته خپلې یرغلیزې پالیسۍ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اسرائیلو صدر اعظم د ایران لخوا د پیام او دوستۍ په نومونو د نوو سپوږمکیو توغول غندلی دي او دا کار یې د بین القاروي راکټونو د جوړولو لومړنی ګام بللی دی. په چین کې محکمې یو اوسیدونکي روبرټ لوویټا د نشئی موادو د قاچاق په تور د مرګ سزا ټاکلې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د چین په دغه اقدام سخت اعتراض کړی دی. په روبرټ لوویټ تور د چیر لزنو نوو ملګرو سره یې په 2014 کال کې له چین نه استرالیا ته 200 کیلوګرامه نشئی مواد لیږدول، خو لوویټ دغه الزام رد کړی دی. د چینایي قاضیانو دا فیصله به د کاناډا او چین اړیکې لا پسې خراب کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې رپورټ څخه وروسته به د مولانا فضل الرحمن سره چې د امریکا غږ آشنا رادیو مرکه کړې ده وروسته واوري. خو اوس پراسو د دې خبرونې لومړی رپورټ چې طالبانو د کابل د تیرې ورځې د ویجاړونکي برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ګرین ویلج میلمستون ته څیرمه موټر بم څلور تنه وژلي او 114 کسان یې ټپیان کړي دي. د سیمې خلکو له حکومت څخه غوښتي چې د ګرین ویلج کمپ بل ځای ته ولیږي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ رالېږلی.
زانی زیان ترڅنګ په سیمه کې خلکو ته اقتصادي زیانونه هم اوښتي. د دوکانونو او هوټلونو کې خیمات کړي او ځینې دوکانونه خو لا بي خلمه انځوړي دي. دا چاودنه د مازدا موټر په وسیله د کابل ښار په نهم امنیتي حوزه کې شوې. طالبانو برید منلای او ویلي دي چې څلور نورو بریدګرو هم په برید کې لاس درلود. د سیمې خلک او ویني شاهدان د ځاني او مالي تلفاتو په اړه وایي.
تاوان موټر خو بیخي ختم کړی زخمیانو کې، موږ یو مشر زخمي ده او یو چرګ ولا زخمي ده.
په دغه پیښه کې تاسو څوک زخمیان شوي دي؟
دغه ته بیګار وره ناستو مقام بس یو دم یو رڼا پیدا شوه، د رڼا سره یو درس له در سره دی په نسو دوه کسم د درې کسم زخمیان دي، یو مې زوی ده یو مې خوریای ده او مې شاګرد ده.
کورنی چار وزارت وایي چې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او دغه موټر بم چاودنه هدف په سیمه کې د گرین ویلج په نوم یو کم ته چې بهرنیان پکې اوسي.
تلفاتی که
په دې چاودنه کې څلور کسان وژل شوی دي چې دوه د کم ساتونکو د ګمرکاتو د محافظ یو پولیس او یو ملکی وژل شوی دي. یو څلور څوارلس تنه ټپیان دي، په ټپیانو کې څلور ویشت ماشومان، څوارلس میرمنې، نور پاتې د سیمې خلک دي.
د ایمرجنسی روغتون په مخ کې ولاړه دا ډله د هغو ټپیانو عیادت کوي چې تیره شپه چاودنه کې ټپیان شوي دي. د فدا محمد د کورنۍ یو غړی په دې برید کې وژل شوی.
دوه ورونه او دوه بچیان مې مېلمستیا ته تللي وو. په لاره کې وو چې چاودنه وسوه، یو ووژل سو، دوه میاشتې کېږي چې واده مو ورته کړی وو، بل ورور مې ټپي دي، دوه بچیان مې په کوما حالت کې دي.
د گرین ویلج په دې کمپ کې بهرنیان اوسي. د کمپ له ننه د تلفاتو راپور نشته، خو د دغه کمپ یو څنډه نړېدلې ده. د سیمې خلک بیا د دغه کمپ له دې ځاینه د لګېدو غوښتنه کوي.
اشرف غنی صاحب نه او ډاکټر عبدالله صاحب نه دغه توقع موږ لرو چې نور موږ ته جنت غواړي، موږ ته صبر غواړي، موږ له تاسې نه دا غواړو چې دا کیمپ تل دیجی نه انتقال کړي، د لاوبادي نه دې لرې کړي، د نظامي کیمپونه دا دې لرې کړي. د ولې نور موږ ولې د افغانان په دې باندې بار بار تجربه کوي چې دوی څومره مري.
د دې سیمې اوسیدونکي قهرېدلې ښکاري. دوی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ځای کې یو لوی چاودنه کیږي، بلکې تر دې پخوا هم لوی لوی چاودنې شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې د گرین ویلج دغه کمپ له دې ځای بل ځای ته ولېږدوي تر څو د دغه خلکو امنیت خوندي وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پاکستان یو مخکشه مذهبي سیاستوال له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د امریکا ژغ د خبریالی لایبی یوسف زی ته ویلي چې د افغانستان د امنیت لپاره بین الافغاني مذاکرات ضرور دي او په دې کار کې به پاکستان مهمه ونډه ولري. په دې ځانګړې مرکه کې فضل الرحمن د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو هم تبصره کړې ده.
دې کې شک نشته چې افغان پاکستان نه بغیر به دغه مذاکرات مؤثر نه وي، او تر دغه حده پورې چې طالبانو یو موقف ول اول ورځ نه چې زموږ امارت اسلامي هغه د امریکې د لاسه ختم شوی ده، نو اوس به امریکې سره مونږ خبره کوو او په هغې حواله سره به مذاکرات کیږي. امریکه هغه مطالبه خدای ومنله او مذاکرات شروع شول. خو ظاهره خبره ده چې چونکه موضوع د افغانستان ده، نو افغانستان دولتي نظام هغه به هم ظاهره په هغې کې خپل رول لري او مداخلت پی وي حده پورې، لیکن سره دس چونکه اوس د خبرو تر ابتدا ده، دا نشي ویلی سړی چې دې کې به په مخه چې کوم ګامونه دي هغه به په کوم ترتیب باندې وي. او د امریکایانو د وتو مسله هم ده، او د افغانستان د نوي مستقبل لپاره د افغانستان سیاسي نظام مسله به هم وي. دا دواړه ډېر مهم موضوعات دي او په دې کې به ډېر په احتیاط سره سفر کوي.
ستاسو له اند ولې افغان طالبان د سولې لپاره افغان حکومت سره نه کینی؟
که زمانه ته پوس کې نو د جماعت دریز دغه ده چې داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري، او افغانستان طالبان دی جنگ خو دوی هم دلته خپل حکومت سره ده، نو هغوی سره داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري، لکه څومره چې امریکې سره دوی په نظر کې دا خبر اهمیت لري. نو زموږ خپل رائے ده چې داخلي امن لپاره داخلي مذاکرات هم ضروری دي.
مولانا صاحب، په افغانستان کې پخوا تاسو جګړه جهاد بللې وه چې د عربي عربستان نواخلا تر جکارتا پورې نورو ټولو اسلامي پوهانو دا ناروا بللې وه. آیا تاسو په خپل پخواني دریغ باندې ولاړ یاست؟
دا ډېر حساس غوندې سوال ده، او ما خیال ده چې په دغه وخت کې چې خبرې سره روانې دي دغه حساس سوال کولو ضرورت نشته. مونږ د طالبانو دفاع ته جایز دفاع ویلې ده، او دا خبره کول چې جهاد دا یا جهاد نه ده، ما خلک چې دا مستقبل ته پرېږدي، په دې حواله سره داسې مجلس کول چې د څوک په خواشنه کېدای شي، په دغه وخت کې مونږ مقصد هیچا خواشنی مقصود نه ده، بلکې دا غواړو چې په ایجابي رویو سره او په مثبتو رویو سره دا صورتحال سولې طرف ته په مخ لاړ شي او مونږ به د سولې ملګري یو.
مولا صاحب، د پښتون ځوان کل یو پاسون روان دی د پی ټی ایم په نوم باندې، او دغه تحریک کې دوی د پښتنو لپاره ژوند او امن غواړي، تاسو څه نظر لرئ چې دوی به بریالي شي؟
زه تر اوسه پورې لا د پی ټی ایم له اصلي مقاصد نه یم خبر، او د هغې نه نیټورک نه خبر یم. نارې خو د طالبانو هم ډېرې پاکې او مقدسې نارې وې، لیکن د هغو کوم حکمت عملي وه یا د خپلې مطالبې په حق لا دوی ټوپک راوچتول، له ریاست سره تصادم کول، هغې څه ګټې رانه وړې د اسلام دپاره، د مذهب دپاره او دین دپاره، بلکې الټۍ نقصانات وکړل دي. اوس دا خلک چې راپورته شوي دي، دا زیاتر د دغې منطقې د مظلومو خلکو هغه د مظلومیت چې کوم خبرې دي، هغه ډېرې پاکې دي او ډېرې صحیح دي. نو په دې وخت کې اوس زه په دې یارېږم چې تیر یو شل کاله خو د دا وینه توی شو د مذهب په نوم باندې، اوس په دا بله وینه تویږي د پښتو په نوم باندې. نو زه د دغه نیټورک نه او د دغه چې کوم حکمت عملي او طریقه کار ده، لا تر اوسه پورې دا نه شم ویلی چې د دې مقاصد بسې وي او نه له ما سره په دې حواله سره داسې ژوره رابطه شته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د څرګندونو چې ویلي دي طالبان دې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي هرکلی کړي، او له نورو پاکستانی مشرانو څخه یې غوښتي چې د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. دغه شورا د پاکستان له ټولو سیاسي او مذهبي مشرانو څخه غوښتي چې د افغانستان د ستونزې په حل کې د ښه ګاونډیتوب مسؤلیت ادا کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مخامخ خبرو په اړه د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له سرګندونو څخه په هرکلی وایي چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي مشران باید د افغانستان په اړه ورته دریځ غوره کړي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی چې د سه شنبه په ورځ پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول، د افغانستان په اړه د پاکستان د یو مذهبي مشر د دریځ بدلون مثبت اقدام وباله او ویل چې پاکستان د یو مسلمان او ګاونډي هیواد په توګه باید د افغانانو د ستونزې د حل په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. هغه د مولانا فضل الرحمن وروستیو سرګندونو ته اشاره وویل:
امی موقف تا چند قبل نبوده، اولین بار است که
دا دریس سمودوړان دین نو لومړی ځل د چ مولانا فضل الرحمن په دې لهن هغه هم له امریکا غک سره چ پنړیواله کچای انکاس ومند. زه په خپل وار د هغه له دغه بیان او د دریس له بدلون څخه قدردانی کوم، او امید لرم چې د پاکستان نور سیاسي، ملی او مذهبي مشران هم دا لار ونیسي،
ملی پاکستان هم همیرا را تعقیب کنند.
د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې په خوای په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت لپاره روابلله او ننګي کوله، 13 ورځ له امریکا غک سره په مرکه کې وویل د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د سولې خبرې هغومره مهمه دي سمره چې له امریکا سره دي. هغه له طالبانو څخه وغوښتل چې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې پیل کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن په دریس کې بدلون د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې راغلی او په روانه جګړه به هیڅ ډول اغیز ونه لري. د دغه کارپوهانو له ډلې وحید مجده امریکا غږ آشنا ته وویل:
طالبان د دې خلکو ډېر زیات تمام نه لري، او دوی یوازې په لفظي توګه د طالبانو نه حمایت کوي. اصلي خبره د نورو کسانو، د فوج او د نورو کسانو، مولانا یوازې د دې حالت څخه ګټه پورته کوله چې اوس دا ښه ګټه پورته کړې ده. یعنی سعودي په غوښتنه تغییر ورکړی په خپل موقف کې، او د شاید چې د دې مدرسې ته نور بیا مرستې له سره تازه شي له سعودي لخوا.
ښاغلی مجدا زیاته کړه چې طالبان به په خپل پخوانی دریز کې بدلون را نوړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر معلومېدو به له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو لمیندو څخه غواړي چې خپل اولادونه جګړې ته پرې نه کړي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر چې د سه شنبه په ورځ د خې حکومتوالۍ او د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په تړاو ملي کانفرنس ته وینا کوله وویل
زنای افغانستان تصمیم بگیرن،
د افغانستان ښځې باید تصمیم ونیسي او په ټینګ اراده هڅه وکړي چې سوله راشي. او همدا غوښتنه موږ غواړو چې د طالبانو له خويندو او د طالبانو لمیندو څخه هم وکړو چې لطفاً خپل اولادونه مه پرېږدي چې په جګړه کې قرباني شي، ځکه چې په جګړه کې هیڅ څوک ګټونکی نه دی. د افغان سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر بل هر وخت اوس په کور دننه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. له فرانسې څخه برتانیې ته د کډوالو راتلل زیات سوي دي. پاریس او لندن په ګډه د خپلو سرحدونو په اردو کې تدابیر زیات کړي او کوشش کوي چې په وړو کښتۍ کې د کډوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول وایي چې د کډوالو مسلې په برتانیا کې بیا سیاسي بحثونه راپاروري دي.
د سمندري پاوز کشتۍ په مدیترانه کې د اروپایي ټولنې د ګډ ماموریت څخه رابلل شوی او د برېټانیا او فرانسې ترمنځ اوبو کې د غزمې لپاره ګمارل شوی دی. د برېټانیا د کورنوي چار وزیر دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو انګیزه تر پوښتنې لاندې راوسته ده.
If you are a genuine asylum seeker،
که ته رښتیا پناه غوښتونکی بیا ول دی، اول مسونه هیواد ته چې را رسیدلې د پناه غوښتنه دی ونکړه. فرانسې داسې هیواد نه دی چې څوک ووایي مسؤل نه دی.
حکومت وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه د پاسه څلور سوه کډوال د انګلیش چینل له لارې له فرانسې نه برېټانیا ته راغلي دي چې اکثره یې له ایران او افغانستان دي او په ساړه ژمي کې برېټانیا ته رارسېدلي. دا د خطرونو ډک سفر دی. ځینې کډوال بیا هڅه کوي چې د هغو لاریو لاندې یا منځ کې ځان پټ کړي چې د کښتیو په واسطه له فرانسې نه برېټانیا ته راځي. کارپوهان وایي د فرانسې د کښتیو په بندرونو کې کلک امنیتی تدابیر د دې لامل کېږي چې کډوال برېټانیا ته وختو لپاره د کوچنیو کښتیو نه کار واخلي. نورالهادي وریاخیل درې کاله د مخه شپاړس کلن و چې د یخچال لارۍ په منځ کې ځان پټ کړی و او برېټانیا ته راورسېد.
کله چې لارۍ چالان شو نو یخچال هم ورسره چالان شو. ډیر یخ و، مونږ له یخه یو بل په غېږ کې نیولي وو او د لارۍ په منځ کې ناست وو. کله چې لارۍ ودرېدله مونږ منډه کړه او له لارۍ نه مو ټوپ کړ. په لویه لار روان و چې پولیسو ونیولو.
د وریاخیل د پناه غوښتنه قبوله شوه. له هغه سره د کینټ د پناه غوښتنې د عمل شبکه مرسته وکړه چې د هغو کم عمره کډوالو سره مرسته کوي چې د مور او پلار پرته راغلي وي.
It's a crisis in that people are being forced to
دا یو کړکېچ دی چې خلک مجبور کیږي د پناه غوښتلو لپاره خپل ژوند خطر کې واچوي. دا بالکل د منور وړ نه ده. خو زه فکر کوم چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې شاوخوا 250 تنه داسې کډوال راغلي دي. دا بحران نه دی. د یو شمېر پیاوړو خلکو ترمنځ سیالي ده چې څوک د مهاجرو په وړاندې کلک دریز لري. ځکه فکر کوم هغوی په دې کې د مشرتابه د اخیستو چانس لري.
خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پوځي کښتیو لیګل د قاچاقبرانو او د کډوالو د خطرناکو سفرونو د مخنیوي لپاره اړین دي. ځینې نور بیا خبرداري ورکوي چې د سمندري پوځ د کښتیو لیګل نور هم کډوال هڅوي چې د سفر ته زړه ښه کړي، ځکه بیا به وژغورل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کابل کې د چین پخوانی ډیپلوماټ جانګ مین سره د امریکا غږ آشنا راډیو ځانګړې مرکه.
دغه چې دا لومړی ځل دی زما لپاره په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړله.
جانګ مین په افغانستان کې د خپل ژوند او زده کړو کیسه کوي.
لنډي خو لږ لږ مو زده کړې، مثلا دیوال سورای کړه، لات را کړه، ما بلار خطګر دی بیا به جوړ کړي دیوالونه همداسې دی.
د افغانستان په وخت د چهارشنبه ماښام د جنوري په 14مه د امریکا غږ آشنا راډیو نه د جنګ مین د مرکه اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو څخه زموږ مشمانی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي شاوخوا 3000 کسان چې اکثره یې د پخوانی او اوسنی حکومت لوړ پوړي مامورین دي، د پارلمان پخوانی او اوسنی یو شمیر غړي او نور زورواک پکې شامل دي، د دغه شرکت څخه شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ پر وړي دي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې مسلې د افغانستان د برښنا د شرکت د ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې.
تویدی سب د کابل په خار کې وزل بیا د برېښنا پرچاوي زیات شي د دې لسه دي
د پرچاوي ټایم خو ډیر زیات تړاو لري د مشترکینو د مصارف او د سرنګوالي سره. خو بیا هم مو کاغه تقسیم اوقات شور کړی دا غین لا کم مونږ پرچاوي لرو د ورځې لخوا نسبتا په کورونې باندې ډیر وی د دې لپاره چې مونږ د ورځې لخوا دولتي درو ته او همدار صنعتي پارکو ته برېښنا ورکو. خود شپې لخوا 30 میګاواټو پورې حرارتي روښانه کیږي سره دې چې د وارداتي برېښنا څخه هم تر نوی تر 30 میگاواټ پورې د وو برېښنا هم روښانه کی.
کابل په سړی شاتوره کې سمه برېښنا ترتیا لري
د ژمي په موسم کې البته تر 100 میگاواټ پورې لوړیږي. خو موږ 300 میگاواټ پورې ورته برېښنا لرو او د اوړي په موسم کې د منی په موسم کې دغه اړتیا تقریبا موږ 500 میگاواټ ته چې موږ ورته برېښنا ورکو په شوی نه لرو.
تاسو د ګاونډي هیوادو څخه سمه برېښنا افغانستان ته واردوي؟
موږ د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا اخلو چې د ترکمنستان او د ایران برېښنا د هرات او همدارنګه د نیمروز ښارو لپاره دي، همدارنګه د بادغیس لپاره هم برېښنا شته د ترکمنستان، همدارنګه د فاریاب یو څنډه ته د ترکمنستان برېښنا شته او پاتې نور د ازبکستان، تاجکستان برېښنا د نورو ولایتونو لپاره تقریبا د مزار نه تر کابل تر ننګرهار تر پکتیا او تر غزنی پورې د ازبکستان او تاجکستان برېښنا په ټوله کې تر 80% پورې برېښنا موږ د بهر څخه واردو او پاتې نورې د افغانستان خپل برېښنا.
تاسو ویلي چې شاوخوا 3000 کسان د برېښنا د شرکت پوروړي دي، دا کوم کسان دي؟
هغه کسان دي چې د هر چا کور شاته لاړ شي مسله کسان ورته ولاړ وي. په دې کې سیاسي سیرې شته، په دې کې جهادي سیرې شته، په دې کې دولتي لوړپوړي سیرې شته، البته د پخوانی دولتي کسان او اوسني هم ځینې شته. دا د افغانستان په سطح دی او محلي قومندانان شته. په دې کې کېدای شي چې دغه سیرې ډېرې دي چې دوی د برېښنا څخه پخواني وکیلان او یا اوسني وکیلان هم شته.
د سو خبرونو غټی کې واره افغان طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. د طالبانو چارواکي ویلي دي معلومه نه ده چې د زلمی خلیلزاد سره به خبرې چیرته او کله وشي. بل پلو زلمی خلیلزاد نن د چین کابل ته بیرته سفر کړی دی. کابل ته رسیدلې د جمهور رئیس غنی او نورو چارواکو سره ګوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د درالنشاه رئیس محمد عمر داوودزی په افغانستان کې د سولې په حق له د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د مشر د تازه سرګندونو هرکلی کړی. فضل الرحمن د امریکا غږ سره په مرکه کې په طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هیڅ کله یې د روسیې لپاره کار نه دی کړی. ټرمپ دا سرګندونه د هغو خبري رپورټونو نه څو ورځې وروسته وکړه چې وایي ښایي ټرمپ روسیې او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملګرتوب کړی وي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سیشن به پورزول چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره په تلیفون کې غږیدل او د نن په ترکیه کې د سرحد په غاړه د مسون زون په حق لای ور سره خبري کړې دي. او جنوبی کوریا د خپل نظامی پالیسۍ په نوې سند کې د دښمن کلمه چې شمالي کوریا ته یې استعمالوله نه ده لیکلې.
قدر من اوریدونکو زمرد خبرونه پای ته ورسیدل. کولی سي زمرد بلی خبرونه ته په 00120 2 شپږ یو نه یو دیش پوج دیش باندې زنګ وغوښی.